نه سوه یو سلویخ روشن رور په دې هله کې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. موږ یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریډونکو ته لولم 00213103 و 982. شمیره بیا تکرارم 301-03-4-1-82.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت پو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 و 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکرارم 00 و 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی دره کې نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي لطفاً په دغه شمیره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونمو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کال اوس به شای دغه 25 کال شپږ وش داس شاو خادي د نور الله عمر خدای پاک مونږه زو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرې دوه په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا از ما یو خریر یا تمیاشت مخ کی وتل دي د کور څخه د ایران په سفر تلل دي نو نادره کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
را دې دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی هلی زما احمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله موږ یو راکاسې زرو چې نامه د احمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دې تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوه ښکاره مشکله درک شوې ده نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې ده چې دغه سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي اته شماره ده چې پر وسو اته اتیا درش پته اویا درش شماره زل بیا وایم وسو اته اتیا درش پته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسو اویا پر اویا مننه خیر د آزادی ټول کارکونکو مننه کو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه هم ستاسو شماره راخیستې تا د زنګ وي څه معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرختو وطن خوست لري نه روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمع ګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې سپر اوسه وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رشمره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریبا شمره بیا ما صفر و شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شمره درته یادو ما صفر و نه پنځه
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0004 1 0 5 3 2 شمیره زل بیا تکرارم 0 0 4 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شپیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوس یې ښکال دی پرنګ غنمرنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یې تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 دروڅ لويش درې مشمره ده 0 0 2 2 0 0 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکل احمد ہلمند ولایت دعلی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کیسه د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغد په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگوي سپرو یو څو تور لس 340 ازادي راډیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین نو ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم سپر وسوا چلویرا بیا درای سوا شپتو او تا سوا دوانوی بلاش میرا دا سپر وسوا شپک شپتو اتیا وتدرش نوی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډرمو نړیوالو کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه فدیلم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې فدیلم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جبه باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پر ستا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0815131453 0815131453 بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دا شاند چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی تکاله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر ګګنوال در سره حسیب الله خاموش نیرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه وښې شي دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو غلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تا بند زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تا بند خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم. پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي. فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتب ته نسی تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري یا هم بحث نه کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استسی وی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې باعث کیږي چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابند د خپل یو غټ بحران دی د ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره د کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د وزنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خوراوتین سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي د لپاره باید حل لار پیدا سي او دا ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس نو امید سیوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغه مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نو ویل خبري د نړیوالو تر غوژنو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونو ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زبدا ډیر شګنم کچيري اډيو او ويډيو میسجونه هم ډیر سي په دغه رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عيني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عيني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج وژغیږي یا هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا وژغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د سینګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دیتا مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوزو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی یعنی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیري چې موږ مناسب چاپريال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپريال نه وو تاسو به تر معلوماتي چې افغان انجونی په هغه لباس کې مکاتب ته تلچي او کس کولی سي په هغه لباس کې هچ تبلارسي افغان انجونی د پخواسخه هم د افغان انجونو مکاتب دالکونو د مکاتب مکتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړې وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم. په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو د پاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي، دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخامو ویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، ترڅنګ په کم عمر کې دنجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونه مدلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه خبر لدی چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهیده. او دغه ما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې لا او ښځو ته به ما په هوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د رادیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بل بورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم ما په هوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوقو په حق له خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په حق له پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د فرصت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبیز مجملتیا وکړه تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارو.